په افغانستان کې سهار 10 بجې شوې. ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مزنور یاس نوري هرکلی کوم. د دې خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. خو بیا هم قطر، پاکستان او هند ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په باب واوري. په دې اړه به هم د یو کارپو نظر واورئ چې د دې سفر هدف څه دی. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا پوځ وایي تیر کال د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له 200 زیاتو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی. تر ټولو ډېر تلفات په افغانستان کې اوښتي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د کانګرس هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې پر ایران د کانګرس له اجازې پرته د پوځي اقدام مخه نیسي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي که چیرې هیوادونه د کورونا وایرس له کبله د لګول شویو بندیزونو نرمول په ډېر احتیاط او منظم ډول ترسره نه کړي، د بندیزونو د بیرته پیلېدو خطر شته. د خبرونو تفصیل. د امریکا پوځ وایي تیر کال د افغانستان په ګډون په یو شمېر هیوادونو کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې له 200 زیاتو ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی. په هغه راپور کې چې پرون د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون لخوا خپور شوی، ویل شوي چې تیر کال د امریکایي ځواکونو په بریدونو کې په افغانستان، عراق، سوریا او سومالیا کې 122 ملکي وګړي وژل شوي او 90 تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه راپور له مخې تر ټولو ډېر تلفات په افغانستان کې ملکي وګړو ته رسېدلي چې د وژل شوو شمېر 108 تنه او د ټپیانو 15 تنه ښودل شوی دی. خو د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل چې په جګړو کې د بشري حقونو پر مسلې څارنه کوي وایي پنټاګون ملکیانو ته د اوښتې مرګ ژوبل شمېر ډېر کم ښیي. د میدان وردګ چارواکي وایي په دې ولایت کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 2 وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د میدان وردګ د ولي ویان محب الله شریفزی تیر ماښام ناوخته ازادي راډیو ته وویل دا عملیات وروسته له هغې وشول چې وسلوالو طالبانو وړمه ورځ په چک ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر یوه اکمالاتي کاروان برید وکړ او څلور تنه یې ټپیان کړل.
تېره شپه د میدان وردګ ولایت چک ولسوالۍ ته یک ملاتی کاروان په لار و چې د وسلواله مخالفینو له بریټ سره مخ شوی و. د افغان ملي امنیتي او د پوځ وکونو د هوایی عملیات او کلاکه غبرګون په پایله کې د دوی 22 کسان وژل شوی او لس وسوال طالبان ټپي شوی هم دي.
خاغلی شریف زید وردک ولایت د سیمیزو چارواکو په حواله وویل چې لا هم د طالبانو ځینې کسان لا درک کړي او زیاتوي ښایي د مړو شمېر له دې زیات وي. تر اوسه وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ په یوه برید کې ټپي شوی. دا خبره د پکتیا د ولي ویاند عبدالله حسرت تیر ماښام ناوخته ازادي راډیو ته وکړه او ویل د احمد ابا پر ولسوال حضرت محمد رودوال ماښام ناوخته داسې مهال برید وشو چې نوموړی د روژه ماتې پر وخت د خپل کور پر لور روانو.
د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ په سلامخیلو سیمه کې د همدغې ولسوالۍ پر ولسوال هغه مهال چې نوموړی له خپل کارځای څخه خپل کور ته د روژه ماتي لپاره پر لاره و، په یو فیلډر موټر کې د ناستو ترهګرو لخوا وسلوال برید شوی چې په نتیجه کې ښاغلی رودوال او یو تن ساتونکی ټپیان شوي دي او یو بل ساتونکی په شهادت رسېدلی.
د پکتیا د ولید ویان په وینا رودوال روغتیایی د ښاغلي رودوال روغتیایی وضعیت د ډاډ وړ دی او د 203 هم تندر قول اردو روغتون کې بسترې دی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چایا کومې وسلوالې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان د پوهنې وزارت د راډیو ټلویزیون له لارې د زده کړو تر څنګ اوس د یوې ځانګړې ویبپاڼې له لارې زده کوونکو ته درسي خپرونې وړاندې کوي. د دې وزارت ویاندې نوریا نزهت تیر ماښام ناوخته ازادي راډیو ته وویل دغه ویبپاڼه به سر له نن څخه د زده کوونکو لپاره فعاله وي.
موږ په دغه ویبسایت کې ټول ویډیویي او آډیو درسونه یا تلویزیونی او رادیویی درسونه اچولی دی. هغه زده کوونکي چې کمپیوټرونه او انټرنیټ او یا هم خوشمن موبایلونه او انټرنیټ لري کولی شي چې په دغه ویبسایت کې درسي ویډیوګانې وویني او ترینه ګټه پورته کړي.
د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله ښوونځي بند شوي، خو له دې کبله چې د بیرته پرانستلو وخت معلوم نه دی، د پوهنې وزارت د راډیو ټلویزیون له لارې د زده کوونکو لپاره درسي سیستم جاري ساتلی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کانګرس هغه پریکړه لیک ویټو کړ چې پر ایران د کانګرس له اجازې پرته د پوځي اقدام مخه نیسي. په هغه بیان کې چې پرون خپور شوی، ټرمپ د ولسمشر د جګړې د صلاحیتونو د محدودولو لپاره د کانګرس د غړو دغه هڅه ډېر سپکاوی او له حقایقو او قانون څخه د ناسم درک پر اساس بللې ده. د استازو جرګې لخوا دغه نادره دوه ګوندیز پریکړه لیک چې اجرایي بڼه نه لري په تېره مارچ میاشت کې تصویب شوی و. مخکې دغه پریکړه لیک سنا جرګې هم تایید کړی و. دغه پریکړه لیک د امریکا په هوایي برید کې د ایران د سپاه پاسداران د ځواک د یو مهم قمندان له وژل کېدو وروسته هغو اندېښنو ته په پام چې ګوند امریکا له ایران سره د جګړې په لور روان دی مطرح شوی و. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکوي که چیرې هیوادونه د کورونا وایروس له کبله د لګول شویو بندیزونو نرمول په ډیر احتیاط او منظم ډول ترسره نه کړي، د بندیزونو د بیرته پیلېدو خطر شته. د دې سازمان مشر تیدرو ادهانم ګبریسوس پرون چهارشنبې د ځینو اقداماتو لست وړاندې کړ چې هیوادونه یې باید د قرنطین د لرې کولو او یا نرمولو لپاره په پام کې ونیسي. په دې اقداماتو کې د څارنې کنټرول او د روغتیایي سیستم چمتووالی هم شامل دی. نوموړي په جنیوا کې یوې غونډې ته دا هم وویل، تر څو چې د کورونا اوبا ختمه شوې نه وي، په عادي ډول کارونو ته بیرته تګ ممکن نه دی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر دغه راز ټینګار وکړ چې په روغتیایي سیستم دې ډېره پانګونه وشي. د موسکو ښاروال سرګي سوبیانن ویلي، د مې تر 12 منټې وروسته به په دې ښار کې صنعتي کارخانې او ساختماني شرکتونه خپل فعالیت پیل کړي. نوموړی د کابینې غونډې ته د دغو فعالیتونو د پیلېدو خبره داسې مهال کوي چې په روسیه کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمیر نږدې 1,600 او د مړو شوو له 1,500 اوښتی دی. د موسکو ښاروال زیاته کړه، سره د دې چې په تیرو څو ورځو کې په پلازمینه کې د کورونا وایروس رسمي راجستر شوې شمېرې کمې شوې، خو لا هم په موسکو کې د خدماتي سکتورونو د بیا پرانستلو لپاره وختي دی. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که دا وزن نور خبرونه غواړی بیا هم ولولی، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو وویل، د خبرونې ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې، خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. او په دې لنډه خبري برخه کې به په افغانستان کې د سولې د روانو ټکنیو هڅو په باب واوري، او په دې اړه به هم د چارو له یو کتونکو سره مرکه درته خبره کړو. خو راځو لومړی په دې اړه مطلب ته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد د بین الافغاني خبرو د پیلېدو د هڅو په ترڅ کې په دوحه کې له طالبانو او په اسلام آباد او نوي ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره خبرې کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ښاغلی خلیلزاد به په دوحه کې د طالبانو له استازو او په اسلام آباد او نوي ډیلي کې له پاکستاني او هندي چارواکو سره په لیدنو کتنو کې د شخړو د کمیدو او د بین الافغاني خبرو د ملاتړ لپاره فشارونه زیات کړي. د اعلامې له مخې ښاغلی خلیلزاد سیمې ته دا سفر د سیشن بي په ورځ پیل کړی، خو د مشخص مهال ویش چې کله به نوموړی دوحې او نورو پلازمینو ته زیادونه نه ده شوې. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې دا به د اپریل له 12 وروسته سیمې ته د ښاغلي خلیلزاد دوهم سفر وي، او هغه داسې مهال ترسره کیږي چې د طالبانو لخوا د حملو زیاتوالی او په دې هیواد کې د کورونا خپرې شوې وبا د نوموړي هغه هڅې زیانمنې کړې چې په دې هیواد کې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره یې مخته وړي. د اعلامې له مخې ښاغلی خلیلزاد به د قطر پلازمینې دوحه کې چې هغه د تېرې فبروري میاشتې په 9 له طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی، د طالبانو له استازو غواړي چې شخړې کمې کړي، بین الافغاني خبرو ته آماده شي، او په افغانستان کې د کورونا له وبا سره مبارزه کې همکاري وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي خلیلزاد به پر طالبانو فشار راوړي چې د سولې تړون بشپړ عملي کړي. د رویترز د راپور له مخې په نوي ډیلي کې به چې د افغانستان د حکومت مهم ملاتړی دی، د سولې په ټپه درېدلې پروسه کې د هند پر رول خبرې وکړي، او په اسلام آباد کې به هم له پاکستاني چارواکو سره د دغه بهیر د پرمختګ په اړه وغږیږي. رویترز د امریکایي چارواکو له قوله وایي پاکستان د دې لپاره له لسیزو راهیسې په خپله خاوره کې د طالبانو لپاره پټنځایونه برابر کړي، او د هغوی یې نور ملاتړ کړی چې پر کابل د خپل زاړه دښمن هند د نفوذ د زیاتوالي مخه ډپ کړي، خو پاکستان د طالبانو د ملاتړ ادعاوې ردوي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د شوي تړون له مخې باید د افغانستان حکومت او طالبانو 6000 بندیان د مارچ تر 10 مخکې چې د بین الافغاني خبرو د پیلېدو لپاره ټاکل شوی و خوشې کړی وای. کابل د طالبانو 15000 بندیان او طالبانو هم د حکومت زر تنه خو د بندیانو د خوشې کېدو په اړه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ اختلافات د دې سبب شوي چې د بین الافغاني خبرو پیلېدل وځنډېږي. بله مسله چې د رویټرز په لیکنه د دغه بهیر د پیلېدو په وړاندې خنډ رامنځته کړی هغه د افغان ولسمشر اشرف غنی او د هغه د انتخاباتي مهم سیال پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د اختلافاتو دوام دی. ولسمشر غنی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ګډونکو اعلان کړی د ولسمشرۍ د بلې دورې لوړه وکړه خو د هغه سیال عبدالله هم په هماغه ورځ د ده په وینا د یو ټول شموله ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه. د دواړو مشرانو ترمنځ د اختلافاتو د هواري لپاره کورنیو او نړیوالو هڅو تر اوسه د پام وړ نتیجه نه ده ورکړې. د رویټرز په لیکنه د فبروري له 9 راهیسې چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون شوی وسله والو طالبانو څه باندې 4500 حملې کړې دي. ډېرې حملې هم په هغو ولایتونو کې شوي چې د کورونا یا کووید 19 خپرې شوې ناروغي ډېر ځپلې دي. طالبان د شخړو د زیاتوالي ملامتي د افغانستان پر حکومت او متحدو ایالتونو اچوي. دا چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د دې سفر هدف څه دی په دې اړه مې مخکې د سیاسي چارو له کتونکي او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې له طالبانو سره د هغې لخوا د سولې د لاسلیک شوي تړون وروسته حالات هغسې نه دي چې تمه یې کېده بلکې وضعیت لا خراب شوی. له کابل پرته چې د روانې جګړې او د احتمالي سولې مهم اړخ دی دوحه اسلام آباد او نوې دلی ته د خلیلزاد سفر څه معنا لرلی شي؟ ښاغلی ستانکزي په ځواب کې وویل
زه فکر کوم چې دا تشویش به جای ده چې د افغانستان د خلکو او د دنیا د خلکو او حتی د امریکایانو توقع خلاف چې باید وضع نورمال شه او وضع نورمال نسوه. اما زه دا مسله بل رقم څېړم. هغه په دې مانا ده چې خلیلزاد دا سفر په دې مانا نیسي چې دوه حالته لري، یا دا ده چې د پاکستان د شکایت په نتیجه کې چې هند مداخله کوي یا هند د افغانستان د حکومت هڅوي چې دا پلینه کې، یا دا حالت باید وجود ولري، یا هندیان باید تشویش ولري چې پاکستانیان مداخله کوي او تشدیدوي دا جنگي عملیات. خیر له غنه بل توجیه نه لري نو کله چې خلیلزاد د افغانستان د سولې د مسلې لپاره راځي خو باید کابل او دوحې ته لاړ شي. پاکستان یا هند ته تک بل معنا هم درلودلی شي. اما زه د خوشبین په دې جهت یم چې ښایي له موجوده وضعیت نه لږ څه مثبت خواته لاړ شي. هغه په دې معنا چې د یو خوا نه دواړو خواوو د بندیان د خوشي کېدو مسله چټکه کړې او بل په کابل کې ویل کېږي چې ښاغلی غني او عبدالله به سره توافق وکړي. د دې توافق په پایله کې هم کېدی شي د سولې په لړۍ کې مثبت پرمختیا رامنځته شي.
که څه هم تاسو یادونه وکړه لرې دغه تړون مهم اړخ د افغانستان حکومت دی، د دې یادونه نه ده شوې چې کابل ته به دی ولاړ شي، خو تاسو وویل چې تر اوسه پورې د افغانستان د سولې په پروسه کې بهرني لوبغاړي مهم رول لري، پاکستان او هند.
بله متاسفانه سره د دې دا جګړه ظاهرا نه یوه افغاني جګړه خودل کیږي، مګر دا د نورو جګړه ده چې د وطن باندې تحمیل شوې ده. په سیمه کې په پاکستان تشویش ده نه ده چې په کابل او ډیلی په مناسبات نږدېوالی د پاکستان ارضي تمامیت ته یو صدمه رسوي. هغه په دمانه چې دوی د بنګلادیش د قضیې چې په اویومو کلو تېرې پېړۍ په اویومو کلو کې واقع شوی دوی داسې څه ولري چې په کابل کې طرفدار حکومت د هند رامنځته شي او هغه غښتلی وي په طبیعي ډول د پاکستان منافیان په سیمه کې تهدید وي هم د پښتونخوا مسله او دا مسایل دا مطرح کوي. بلاندې تشویش لري. له بلې خوا نه هند په هېڅ وجه نه غواړي چې په کابل کې داسې یو حکومت رامنځته شي چې هغه د پاکستان په پلوي او پن تصور کوي یا وایي چې طالبان د پاکستان لاس پوڅي دي. نو په دې اساس زه فکر کوم چې دغه د منافعو تقابل کله کله متاسفانه په یو نیابتي جګړې باندې تبدیل شوی او افغانستان ته صدمات رسولي. بلې
امریکا چې د جګړې مهم لوری دی، امریکایي چارواکو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کراتو ویلي چې د افغانستان ولس په څلوېښت کاله په جګړو کې سوځي. آیا د امریکا د سیمې او د افغانستان د حکومت هڅو د سیمې اجماع د رامنځته کېدو لپاره هیڅ تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې؟
متاسفانه نه. موږ تجربه لرو چې د افغانستان جګړه د پاکستان له آدرس نه یا په افغانستان کې د بې ثباتۍ مسله له 1903 کال ده، یعنی هغه وخت چې مرحوم داود خان قدرت ته رسېدلی، مستمر ډول دوام درلودلی. هیڅ سیمه ییز فعالیت پکې مؤثر تمام شوی نه ده، بلکې هر هېواد خپلې ګټې پکې لټولی، د امریکا په شمول. نو زه فکر کوم چې نه، امریکایان نه غواړي چې هم هندیان له ځانه خفه کړي، د یو منطقوي لوی قدرت په توګه او ستراتیژیک اړیکو سره لري، او له بلې خوا نه پاکستان هم نوي متحد هغه هم له لاسه نه ورکوي. او متاسفانه په کابل کې یو ډېر مقتدر او غښتلی دولت وجود نه لري چې د افغانستان ګټې په نړیواله سطح له امریکایانو سره په واضح ډول مطرح کړي.
آیا فکر کوئ چې تر اوسه پورې موږ د کشمیر د لانجې قرباني کیږو؟
یا برخه د مسلې همداده ده، مګر موږ اصلا د ډیورند قربانیان یو. د دې لپاره چې تشدید، لکه چې ما وویل، د ذوالفقار علي بوټو دوران نه شروع کیږي، چې دلته نور علنا استخباراتي فعالیتونه کیږي. تاریخ وایي چې د مرحوم داود خان په زمانه کې مسلح ګروپونه پاکستان ته ولیدل او د کابل حکومت تر فشار لاندې راوسته، تر څو چې حتی داود خان کله چې له شوروي سره مناسبات خراب شول راغی له پاکستان سره. کېنه د کشمیر، بله د کشمیر مسله هندیان په داسې علاقمندي ولري چې کشمیر کې فشار کم شي، هغه افراطي ګروپونه په افغانستان کې وجنګېږي. مګر په پاکستان اساسي تشویش بیا د ډیورند مسله ده، چې زه فکر کوم هغه به څه کوي. له بلې خوا نه بله مسله ده چې په هیڅ وجه ستراتیژیک لحاظ د غواړي چې په کابل کې پلاوی حکومت وجود ولري.
د سیاسي چارو کتونکو یو د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و چې د سیمې درې هیوادونو قطر، پاکستان او هند ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پیل شوي سفر په اړه خپل نظریات راسره شریکول. دا چې له کابل پرته دغو درې وړو هیوادونو ته د خلیلزاد د سفر هدف څه دی؟ ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خاورونو کې د اف ام په سل اشرف پنځه څپه هم صاف او واضح اوریدلې شي. لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مو وویل، د خبرونه ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. دا هم تاسو او دا هم د موسیقي خبرونه.
د سندرو میلمانه
وړاندې کوونکی تمنا واحدي او مرسل زازی. مهربانه خدای په نامه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی او منی هیله درو غو سلامات او اوسئ دوستانو. به هم د سندرو ملوان خبرونه ده. زه تمنا وحیدی او ما سره می قدرمن همکار همایون هیواد به یو سات له تاسو سره اوسو. دوستانو زمونږه د خبرونه تر پایه ملتیا او کئ. نن د پنځشنبه ورځ ده، تاسو ته به ایمیلونه او تاسو لیکونه وایو.
مننه زه هم ټول اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. هیله ده چې ټول ښه وخت ولري او روزه په خیر پیتی راشي.
مننه هیوا جان، زما سلامونه هم مننه. په تاسو باندې روزه څنګه تیریږي؟
ولا په ما ډیره ښه تیریږي. زه فکر کوم سکل روزه چې ده نه پکې تګای کیږم، پکې وګای کیږم، نو د نورو کلونو په نسبت ښه تیریږي. فکر کوم یو خو هوا هم ډیره ښه ده، بارانونه لا اوس هم د سور میاشت کې کیږي، نو ګرمي ډیره نشته، بس په ما ډیره ښه تیریږي. د نورو کلونو په نسبت خو به تګای کیدم، وګای کیدلم، خو سکل نو ډیر تاثیر نه کوي.
بلی امدا سدا هیوا جن سکل روزه په ټولو افغانانو باندې البته په ډیری مسلمانانو باندې ډیر خطریږي په دې خاطر باندې چې تاسو خبره هوا سم ده کنه ګرمي نشته
لزان وای چې خطرې کنه
بلی او برکتی میاش ده خدا سدا چې کله چې اړ کی اخلم به دوستان نه پختنه کوم چې په تاسو روزه څنګه تیریږي نو هغه ټول راضی دي خوشاله دي وای په منګ ډیر خطریږي زه پوښم چې روزه په ټولو باندې خطریږي نو هغه په خاطر باندې
دا کلیوال سیمو کې کته دا خبره وکي چې مثال ما سخت تیریږي ورته وای چې ایمان یې ضعیف دی نو زه کوم کې د ځینې خلک دا اعتراف نه کوي چې ما کله سختی هم پیرا شي نه وای کنه خو خیر دا خو طبیعي حالت دی د یو انسان کله به سړی ته اسانه وي کله به سخت وي ورته خو مهمه دا ده چې مونږ یوازې په خوله روژه ونه اوسو بلکې ډېر نور کارونه دي ډېر نورې بدۍ دي چې مونږ د هغو نه ځان وساتو چا ته ضرر ونه رسوو چا ته بده خبره ونه کړو او داسې کار ونه کړو چې د چا زړه نه ازار شي که نه مونږ به هم کوشش کوو ځکه روژه ده احتیاط باید سړی ډېر زیات وکړي
بله همداسې ده او هیواد جان د روژې مبارکه میاشت ده په دغه میاشت کې ډیری وخت دعاګانې قبلیږي او ډیر زر قبلیږي نو د کدا د یو مسلمان په حق کې مونږ او تاسو دعا وکړو دعا به ډیر زر قبوله شي نو هیله مې همدا ده چې هیواد ته باید مونږ دعا وکړو
خپل
مطلب مې د افغانستان نه دی نو هیواد جان مونږ د هیواد ته چې کله دعا کوو د هیواد وګړو ته کله دعا کوو نو تاسو هم د همدې هیواد په جام کې راځئ د همدې هیواد وګړي هستئ په دې کې تاسو هم راځئ تشویش مه کوه
ما ګوره دا تخلص چې ښه یو ښه یو چا یو ماشوم وه ویلی وای ما باندې خپل هیواد ګران دی که نه
ښه
چا ګران څه منځ
انشاءالله انشاءالله وخت به یې ورسېږي مننه هیواد جان
مننه بس خبرې ډېرې شوې ایمیلونه دلته ایښي دي نو اوریدونکي به منتظر وي چې خپل نومونه واوري او هغه څه چې دوی رالیږلي دي یا څه چې دوی غوښتي دي د هغو د اورېدلو تمه به لري نو پیل به کو
بله همداسې ده هیواد جان مننه کوم اول خو له هغه دوستانو څخه چې تل زحمت وباسي او بیا یې هم زحمت ایستلی دی خپرونې ته یې برېښنالیک لیږلی دی او همداشان زموږ پوزبک شمیرې ته یې ځینې لیکونه هم موږ ته استولي دي مننه کوم له ټولو څخه یو ایمیل به زه ووایم لیکلي دی وایي سلامونه او نیکې هیلې د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته وړاندې کوم عبدالرحمن مهربان د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ د قمچاق درې د مکرخیل کلي اوسېدونکی یم سندره راته نشر کوي د جاوید امرخیل په غږ او دا ډلې کوم ټولو ګلونو اوریدونکو ته چې زما ایمیل هم دا اوس اوري بیا یې لیکلی دی وایي کله وخاندي او شنه شي په سلګو کې کله اور وخلی لمبه شي په سلګو کې کله وایي چې بس خوب راځي جانانه وایي کله ناسته نیمه شپه شي په سلګو کې کله واخلی خپل بالښت رانه جدا شي کله سر ته مې ویده شي په سلګو کې ډیره زیاته مننه کوم د عبدالرحمن مهربان رو نه چې د پروان ولایت نه یې موږ ته دغه ایمیل استولی و سندره هم د جاوید امرخیل په غږ غوښتې ده نو دغه ایمیلونه مو کله چې دوستانو ته وویلې د سندرې وخت چې کله ورسېدو نو د جاوید امرخیل په غږ به یوه سندره خامخانن واورو
ښه دا بل برېښنالیک چې له ما سره دی دا شکیب همدرد رالیږلی او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو خصوصا ماته یو ځانګړی سلام کړی نو زه سلام وعلیکم السلام وایم برېښنالیک له کابله راغلی یو باید به ووایم د قسمتونو ویش دی سړی به څه ووایي د قسمتونو ویش دی سړی به څه ووایي د چا چې شور نه خوښېده هغه بنګړي خرڅوي نو دا کیسه ده طبعا کله کله سړی نه غواړي خو یوې لارې ته برابرېږي ورسره یو پیغام هم لیکلی دی وایي په کور پاتې شي چې روغ پاتې شي
بله دا خو ډیر ښه پیغام استولی دی دوستانو تاریخ ته خبره هم ده په کور پاتې شو تر څو روغ او سلامت پاتې شو
په کور پاتې شي خو جنگ هم کوي
بله بله هیواجانه ما اوریدلی وای دغه وختو کې چې قرنطین اعلان شوی دی ډیری دوستان زموږ په کورونو کې دي نو هغه ده چې د کورنۍ تاوتریخواله وای ډیر شوی دی
دا څومره چې انسانان کنه ډیر یو بل سره کینی ډیر غږیږي نو کیدی شي سوء تفاهم ډیر رامنځته شي خصوصا ما لیدلی دي کنه چې ډیره واړه خبره یې لیکن دا غږ دومره لوړ کی او بل ته داسې لکه جنگ چې سره نو هغه عادي خبره یې او ځینې بیا ما غوندې وي چې هغه مثال ښه ډوډۍ غواړي ښه چای غواړي یا نور شان کنه هغه باید خوي کنه بیا لګلګ خوسته کی
خای یعنی تاسو په کورانه کې جنگ کوي
نه نه جنگ نه دای کړی مقصد
نه تاسو ویلی
ملکه مثال د خبرې وای چې را د پښلمیت یا مثال روزمات ته باید خډوډي وکنه نو بیا خفاکیږي کنه مثال دا شې نه وی
اها نو هیوا جنزمغه دوستانم چې کله په کورانه کې تاو تریخواله کې ډیره الهت هم دا وی چې ولې دینن کور نه دای پاک ولې نن ماشومان چغي وې ولې نن دسترخوان په سم ټایم نه دای برابر شوی ولی خواړه کې مالګه نشته ولی خواړه د سم نه دی پخ کړی نو ډیرې د کورنۍ تاوتریخوالی هم
دا خبرې د ټولې اوس د یو کړلې لیست کړی کنه نو پته ډیر درته لګي خدای دې خیر کړي
خیر په مورجان باندې دې لګ رحم وکړي یو جن بیا یو وخت چراغ فرمایش ورکړه مننه کوم
خدای دې موږ رحم وکړي
امين امين اوس هم وخت دې رسیدلې ده چې راشو یو سندره وورو سندره به وورو چې زمونږه مهربان ورور ایمیل استولې وو د جاوید امرخیل په غږی سندره وخته ده نو سندره با دی جاوید دمر خیلی پا غک بارو
کلبا کویسنما مینارا سرا مکا پخکارا زندہ پیسلا کلبا کویسا نما مینارا سرا کلبا کویسا نما مینارا سرا کلبا کویسا نما مینارا سرا
د سندرو میلمان
سندر با رتن شر کی د بہان مینوال
ون تیر اوم پتا ما تام
په دې باران کې چې خایسته زمزمه راته وکي خوان به لر ډیر سی کڅنګه
او زمزمه کې نه وزدانو
ټوکه خو به دې زده کنه ټوکه وایا چې لګورته وخردو
غزل توپ ځواني غزل شوخ سنگار
غزل ځای نه مرکه سندره ده دغه خلاصي پړې ویل نه غره نه
د ازادي رادیو د موسیقي ځانګړي خبرونه
لا شنبه تر پنځ شنبه د سهار لس بجې په ژوندۍ بڼه
دوستانو ستړي مشي به هم تاسو ته خرغلس مېمه د سندرو ملمانه خبرونه ده نن د پنځشنبه ورځ ده تاسو ایمیلونه او لیکونه تاسو ته وایو سندره مو هم چې واوریدله مهربان رور ایمیل استوله و د جاوید مرخیل په غک سندره یو غخته و هیله ده چې اوریدلې وي دوستانو به هم ما سره یو ایمیل ده زبې تاسو ته وایم لیکلي دی وای سلامونه او مینا شیر رحمان وزیر یم ل یو سر ډیر زن روس ته تاسو ته دغه ایمیل درسته او ما په درنه خو پښتني مینی باندې ستړي مشي درته وایم هیله لرم چې روغ او جوړ به وسی ګلونو اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم یو سو ټپی مونږ ته ډالې کلی دي ټپی مونږ ته لیږلې دي هندستاني شه روپۍ راوړه په کورنو روپو مې مور نه درکوي نه وای پلارې په لپو روپۍ غواړي د لور کګو سترګو ته نه ګوري مینه دا ډېره جالبه وه وایي دومره د چا کیسه کې نه یم چې ګډې وډې چارې کړم زور یې لرم ډېره زیاته مننه کوم د شیر رحمان وزیر ورور نه او سندره یې هم نه ده غوښتې البته خو خیر یوه سندره به بیا وروسته مونږ او تاسو ورته ډالۍ کړو
ښایسته ټپی وی کنه دا یوه ټپی جالبه وه چې پلارې په لپو روپۍ غواړي
د لور کګو سترګو ته نه ګوري مینه
مونږ د ټولنې یو واقعیت دی
بله بله
وسم پیسې اخستل کی کنه
او bale د غډیر یو بد رواج شوی د زوبای توه ما چې موږ پټولونه کې چې د انجنونو په سر باندې ډیر زیات پیسې خدل کیږي د والوار په شکل باندې والوار اور نه ډیر زیات اخستل کیږي او دا د دې بایس شوی د هواجان چې ډیرای ځوانان زمونږه به سرنوشت پاتې شي یعنی نشي کولای چې واده وکړي
او نو دا خبره واقعیت لري کنه ډیر ځوانان بس غریبان لاړ شي ایران ته لاړ شي عربي هوا دن تزی پاکستان تزی هلته مزدوري کوي چې بیا د نجلۍ د پلار هغه مصرف پوره کړي کنه نو دا رښتیا هم ستونزه شته خو زه فکر کوم اوس یو څه تغییر هم راغلی ډېر کسان داسې هم شته دي چې هغوی دغه کار نه کوي اوس پوهېږي کنه متاسفانه موږ دغه جنګونه دومره ځپلي یو کنه چې په هغه خپلو دودونو رواجونو او ارزښتونو مو هېڅ بحث نه دی کړی سره ویشلی مو نه دي یعنې اوس زمانه کې خو لکه موبایل چې اپډیټ کېږي هر شی اپډیټ کېږي دا زموږ دودونه رواجونه او هغه ټولنیز ژوند هم باید داسې اپډیټ شي متاسفانه دا اپډیټ نه دی کنه نو سخته ده طبعا ژوند سختېږي په داسې حالت کې
بله ژوند سختېږي او دغه سختۍ هم موږ تاسو په خپله ځان ته جوړو هم په ځان راولو او هم نورو باندې راولو که موږ د خپل ذهن څخه د عقل څخه استفاده وکړو د چا خبرو پسې ونه ګرځو خدای پاک موږ تاسو ته ډیر غټ نعمت هغه عقل دی چې موږ ته راکړی دی که دغه په کار واچو او موږ مثلا فکر وکړو چې په دغه ور اخیستلو کې هم زما د اولاد ژوند تباه کیږي هم د یو بل چا د اولاد ژوند تباه کیږي په دغه صورت کې به هیڅکله زه فکر نه کوم چې یو مسلمان د بل مسلمان کور وران کړي نو بیا به هیڅکله دا کار نه کوي خو موږ تاسو د خلکو خبرو ته فکر کوو او خپل عقل نه کار نه اخلو او خپل ذهنیت په کار نه اچو خیر دا چې خبرې مو ډېرې نشي هیواجن مهرباني
دغه ایمیل چې دی لیکلي دی سلامونه ډیره مینه ښې پیرزوینه همایون هیواد صاحب تا ته تمنا واحدی خور ته همدارنګ د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم چې سلامونه ته وعلیکم سلام وایم ورپسې لیکي محمد ګل مجبور یم له ایتالیا نه لند شیر درلېګم د نشریدو په هیله نو زه به څو بیتونه ورته ولولم و ظالمه جنگ لیونی دی کړو و ظالمه جنگ لیونی دی کړو مړه دی کړو معلول دی کړو زخمی دی کړو رنگ دیکھو بدرنگ دیکھو پتنگ دیکھو تور دیکھو رسوا شو تهمتی دیکھو داسې دی مجبور کړو چاره نه لرو داسې دی مجبور کړو چاره نه لرو ورونه یو خو یو بل نه پردی دیکھو نو خیسته به ته نو مننه کو لا مجبور سیب څخه هیله ده چې د مسافرۍ شپې ورځې په خیر پرې تیری شي کور ودان خو په دې لیک کې فکر کوم سندره نه د غختل شوی.
مننه کوم هیوا جان ل مجبور ورور نه هم چې موږ د ایمیل استولای وو او اوس به هم راشو یو سندره به وورو د زمونږ تخنیکی همکار په خوخه او به ګورو چې کومه سندره چمتو کړی د نشر ته روسته ل سندره به هم را ګرځو دوستانو خبرونه دوام لري.
بالکل سندره به وورو به هم ل درنه اوریدونکو سره یو
ਨੀ
تاسو ته خره خلاص ما سندره مو وریدله هله مندم چې تاسو د پام ور ګرځیدلې وي کچره واړی خبرونه کې ګډون کې برخه وخلی نو هر چیرې چې یا سي دوستانو کولای شي موږ ته بریښنه لیک یا ایمیل واستوي زموږ د ایمیل ادرس د music@rferl.org په دغه ادرس کولای شي خبرونه کې موږ سره برخه وخلی بیا هم یو ایمیل د ما سره لیکلی د کوټي ضلع پیشین کلی سرخانزي څخه ظفر الله زلان یما ګران قدرمنې تمنا جان او محترم هیواد جان سلامونه سلامونه
وعلیکم سلام
علیکم سلام زم به تر سلام وایم بیا لیکلی دی وای نن سبا په داسې کورونا ماحول کې ټول بندیان دي نو باید موږ تاسې د غریبانو بې وسو سره مرسته وکو او خیال وساتو او کچا چې د حج د عمره او یا هم د واده لپاره پیسې اخی وی چې اختر نه باید واده وکي نو پلیز مهرباني وکړئ دا پیسې لږ غریبانو او بې وسو ته ورکړئ الله پاک بای اجر او خیر تاسو ته درکړي او د حج عمرې نه به ډیر ثوابونه او نیکیانې تاسو ته میلاو شي او بیا لیکلی دی وای نن سبا ځینې خلک پیسې او خیرات ورکوي خود نام لپاره چې په فیسبوک کې عکسونه شیر کړي نو مهرباني وکړئ د دغه کارونو څخه ډډه وکړئ او د خدای لپاره مرسته وکړئ نه د نام لپاره او بیا یو شیر مستوله دی وای راشن د اخلما بې وسه یمه وس نه لرم اوف تصویر مې ما اخلا بچو ته مې پیغور جوړیږي کلی دی وای فرمایشی سندره هم صوفیانه کلام دی د رحیم شاه په आवाज چې وای درومی انزله دغه براته نشر کړي ډیر زیاته مننه کومه د ظفر الله زلان څخه چې همیشه زحمت وباسي مونږ ته ایمیلونه استي ان شاء الله د رحیم شاه په غږ به سندره ورته نشر کو
او مننه کو ډیر علی پیغام لیکلې او نو زه خورته غوږم ښه خبره ده رښتیا هم مرسته باید وشي یوازې په دې وخت کې نه همیشه مینې د وطن کې خلک غریب دي جګړو ځپلي دي نو دا د هر چا یو مسولیت جوړیږي چې یو څه مرسته وکړي ورسره خپله یې وکړي که یې خپله نشي کولی له نورو دا غوښتنه وکړي چې له دغسې کسانو سره مرسته وکړي متاسفانه یو شی چې زما خپله هم نه خوښیږي هغه دا چې ځینې وخت موږ د یو چا عکس اخلو د یو چا په اړه لیکو چې پلانی داسې غریب دی زموږ په سیمه کې داسې غریبان دي لیکن دا کس بیا هیڅ اقدام نه کوي چې دغو کسانو سره مرسته وشي که نه نو دا مهمه خبره ده که ډېره کمه مرسته هم د سړي له وسه کېږي ضرور ده چې ورسره وي کې په دې زموږ دسترخوان نه کمیږي بلکې خدای پاک په اجر راکړي او تر دې ډېر به راکړي که نه
خو
مهمه خبره ده چې موږ لوی زړه ولرو د سخاوت لپاره له نورو سره د مرستې لپاره ډېرې پیسې په کار نه دي بلکې غټ زړه په کار دی او هغه چهار څوک ولري کېدای شي خپله یوه ډوډۍ هم چې له چا سره نیمه کړي تر هغه کسانو به یې اجر ډېر زیات وي چې په میلیونونو یا په لکونو پیسې مصرفوي او خیرات کوي که نه لیکن هېڅکله دې د هغه کس عکس نه اخلي چې دوی مرسته ورسره کوي
بله همداسې ده په دې هیله چې ټول دغه خبرو ته متوجه شي او وروسته له دې که دوستانو سره کومک کوي نو داسې کومک دې وکړي چې هغه نفر د نور قومو خیشو د خپلو خپلوانو تر منځ کم رانه شي او د دې خیرات هم خدای پاک په خپل دربار کې قبول کړي او ډېر زیات اجرونه ورته په نصیب کړي
نو اوس څه لرو
تاسو خبرې ډېرې وکړې خو ایمیل مو ونه لسته نو اوس به تاسو
یو خبرې به په ایمیل کې حساب کوي کنه
یو جن چې هدف شروع کې بیا دوستانو دا څه دی لکه بلبل په شان داسې غږیږي
فکر کوم زړه مې ډک دی
زړه دې ډک دی او بل هیوا جن دغه سنو سال چې وایي غټ شي کنه بیا سړی ډېر زیات غږیږي نو ستاسو ګناه نه ده اوس سن مو اوښتی دی د هغه مرحلې نه د ځواني مرحلې نه بهلې و نو ځکه تاسو چې اوس یې هدف شروع وکړئ زه هر څه تاسو ته اشاره وکړم په تاسو تاثیر نه کوي نه خیر هېڅ خبره نشته یو لنډ کې به یو ایمیل تاسو وایي بیا به راشو یوه سندره واورو
سید زه به یو لنډ برېښنالیک درته ولولمه فیض الرحمن ناصری د میدان وردګ ولایت د مرکز میدان ښار د ناصر آباد له کلي څخه دا ایمیل را لیږلی لیکلی دی خدای دې وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ اوسئ او سلامونه یې هم ویلي دي خپلو ملګرو عبدالحق ناصری ضیاءالرحمن ناصری شمس الرحمن ناصری او صلاح الدین ناصری ته صرف دغه یوه مصره راغلی خو فکر کوم دا لوستل کېږي نه چې د غوښتل څه ووایي پوره شعر یې نه ده رالیږلی خو مننه کوو له ښاغلي فیض الرحمن ناصری څخه چې موږ ته یې له میدان وردګو څخه برېښنالیک رالیږلی و
زه هم مننه کوم هیوا جان د فیض الرحمن ناصری ورور نش د میدان وردګ نه موږ ته ایمیل استولای وو اوس به هم راشو یو سندره باد د رحیم شاه په غږ وورو چې زمونږ ورور ایمیل استولای وو او د دې سندره د نشر غوښتنه کړې و
میخي سمد
سلام منزلا پاتی کی گنا غزا کوئی سمرا پخت ور دے رسولی جنازہ کوئی جمی منزلا ہنزلا پاتی کی گنا غزا کوئی سمرا بخت ور دے رسولی جنازہ کوئی جمی ہنزلا ہنزلا شاہی سارچا دن نا با سبا کوئی دومے ہنزلا دومے ہنزلا پاتی کی گنا غزا کوئی تمرا بخت ور دے رسولی جنازہ کوئی دومے ہنزلا 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 سلتی دنچیو نشی درومی ہنزلا زڑگے مکلا تسلا کری پریتا بی بیستا دی دن با اوشی کا اللہ کری درومی ہنزلا ہنزلا پاتی کی گنا غزا کوئی سمرا بخت ور دے رسولی جنازہ کوئی دومی ہنزلا 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 چدا احد میدان تلاڑو دومی ہنزلا دا ازمر غندی حملہ کئی خدایا کافران گزارنا پاسنا کئی دومی ہنزلا ہنزلا پاتی کی گنا غزا کوئی سمرا بخت ور دے رسولی جنازہ کوئی دومی ہنزلا 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 پمسکارا گزار شو دومی ہنزلا لاند پمسکارا گزار شو دومی ہنزلا پاک رسول ورتا جڑا کئی گورا عاشقان جہاں دنا پر اختیار کئی دومی ہنزلا ہنزلا پاتی کی گنا غزا کوئی سمرا بخت ور دے رسولی جنازہ کوئی دومی ہنزلا دومی ہنزلا پاتی کی گنا غزا کوئی سمرا بخت ور دے رسولی جنازہ کوئی دومی ہنزلا ہنزلا Hanzala, 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 Hanzala.
منزلا
د سندرو میلمان
تور لا ول پس پنی غاڑی مخ مخ رات ولاڑی
کدا میچ بار کڑا سدران دران یہ و جڑل
د آزادی رادیو د موسیقی زنگڑی خبرونه
ل شنبه تر پنج شنبه د سهار لس بجی پ ژوندۍ با
شروبابی ملنگراش سره ته میرا پیدا شروبابی ملنگراش
ل سندرې ورسته بیا هم ټول ستړي مشهي د سندرو میلمانه خبرونه ده چې زه همین هیواد او تمنا وحیدې وړاندې کوو. په دې خبرونه کې سسو برېښنالیکونه لولو. نو څنګه د خوښه ده تمنا جانې چې یو بل برېښنالیک راواخلم؟
تاسو یې وایئ که زه یې وایم؟
اوس خو خبره دا کېږي چې اول حق د میرمنو دی، مهرباني وکړئ تاسو یې ولولئ.
نه خیر، که تاسو یې وایئ مشکل نشته. دی اوس هغه د میرمنو حق ته څوک نه ګوري. اوس داسې وخت راغلی ده چې هر څوک وایي باید زه مخکې شم. دا واقعیت دی.
مشکل نشته
نو صحیح ده. خیر، زه به یو ایمیل وایم. ایمیل دی ما سره وای: اسف خان توریخیل د پکتیا ولایت د ګرد سیړی ولسوالۍ د توریخیل د قوم د سرغښتۍ د کلي اوسیدونکی یم، او زه وای فی الحال په جرمني کې فرانکفورت ښار کې مسافر یم. سلامونه مې قبول کوي مرسر جانې، تمنا جانې، په ډیر درنښت سره، او یو خاص سپیشل سلام په خوست کې شیرولی فولاد ته او دانش ته او محمد جان ته ډالۍ کوم. ډیره زیاته مننه له تاسو نه. له تاسو نه هم ډیره زیاته مننه. نه کوم باید موږ تاسو ته ولیده او نه د کومې سندرې غوښتنه کړې ده، خو بیا هم مننه کوم د اسف خان توریخیل نه چې همیشه زحمت وباسي موږ ته ایمیلونه استوي.
دغه سپیشل سلام څنګه وي؟
خو یو سلام ده چې ما تاسو ته ډالۍ کړی و، یو داسې خاص سلام دی.
مثلا څنګه خاص وي؟ زه د لکه غوړي پکې ډېر وي، مرچ مصاله پکې ډېر وي.
نه، خو زه فکر کوم دای باید زړه له تله ورته سلام استول. موږ تا ته باید داسې عادي سلام استولی و هغې ته د زړه له تله سلام استولی، ځکه یو بیا ورته نوم میخی ده چې سپیشل او خاص سلام. نو نه پوهېږم چې د دې مطلب به د دې سلام څخه څه و، خو بس ما اوس هسې یوه لاره ورته جوړه کړله.
او خپله نشته ده چې دم پوښتنه کړې وه له توریخیل صاحب څخه.
ایوه جان، فکر کوم تاسو سره کوم ایمیل دی، مهرباني تاسو ایمیل وایئ.
ښه، نو د سپیشل او ځانګړي سلام خبره وشوه. زه یو شعر وایم، یو څو بیته به یې وایم. وایي: سلام په ټولو یو یو چاته، سلام په ټولو یو چاته یو ځانګړی سلام، زما د زړه د ملک پاچا ته یو ځانګړی سلام. د تا په واړه حرکاتو سکناتو سلام، د تا په واړه حرکاتو سکناتو سلام، د تلو په وخت کې ستا خندا ته یو ځانګړی سلام. نو بس دا د ځانګړي سلام خبره و، د بسم الله صاحب بیتونه و چې مې لوستل.
ډېر ښه کار دی، ډېر ښکلي بیتونه و. نو مننه کوم له تاسو نه هم. تاسو هم نام خدا دغه شعر شاعري کې ډېر تکړه یاسته، یو قلم مو ګر زیاده چا خبره.
زما یاد ډېر زیات شعرونه دي کنه، بیخي ډېر زیات پوره پوره غزلونه مې یاد دي. نو حافظ شعر یم. خو زما لپاره جالبه خبره دا ده کنه چې تا صرف یو شعر لیکلی دی کنه، هغه پاڼه کې به دې لیکلی بیا به دې ګرځولو چې دا زما شعر دی
کله
یو غزل دی. اوس زه که را پیدا کړم بیا به یو کله اورېدونکو ته ولولم.
زما غزل نه، زما غزل نه شي پیدا کولی، په دې مانا چې ما کله غزل نه دی لیکلی. نو چې کله مې
یاد دی، زما یاد دی تا ما هغه یو شعر لیکلی و کنه،
چې هغه مې ولې لیکلی و.
وې شاعری تا ته هسې خبرې دي چې څوک پوهیږي خبرې ګرانې دي. نو دا د خیبر افریدي شعر و. د شاعرۍ په اړه د هر چا لیدلوری بیل وي کنه، ځینو ته ډېر اسانه کار ښکاري
خو نه، واقعیت کې ډېر سخت دی.
یعنې دا خو نازمان دي نن سبا کنه چې بس صرف وزن و قافیه جوړه وي نو فکر کوي چې دا شعر ده. خو داسې نه ده کنه. په شعر کې چې خبره نه وي، چې یو مفهوم نه وي، چې یو موسیقیت او خوند پکې نه وي، هغه هېڅ خوند نه کوي کنه.
بلې،
همداسې ذوقونه یو څه هغه دي کنه،
فرق لري.
ذوق خبره ده کنه. ډېر کله خلک داسې شعرونه هم اوري چې هغه باید وانه اورېدل شي. نو دا دې کې بس موږ نه پوهېږم څوک ملامت کوس. خو خیر، زه به م یو برېښنالیک راواخلم، بیا خبرې رانه اوږدې نه شي. ته به بیا راته وایې چې زړو خلکو دا کار ده چې خبرې اوږدوي. دا برېښنالیک چې دی لیکلی دی: سلامونه، مینه او درنښت د ازادي راډیو همکارانو او اورېدونکو ته. د غبین پشان خواږه سلامونه غبین خدای روزی کې درایات ک ورپسې لیکي کاشف انغروال يم د شمالي وزیرستان ل میرام شانه درې شیرونه د مجمر وزیر تاسو ټول ته ډالې کومه وای شپه دا ک سحر چودلې شوی دی د اس فکر کوم په خپل لهجه کې لیکلای وای شپه دا ک سحر چودلې شوی دی نه راخي جلمر چودلې شوی دی وخت رنو درنو توپ وهلای دی وخت زموږ غر چودلې شوی دی او کرخه د بیلتونې په منځ خلې دا کرخه د بیلتونې په منځ خلې دا زړه د لروبر چودلې شوی دی نو مننه کوم کاشف انغروال څخه د شوکت عزیز وزیر په غږ سندره غوښتي ده که مو پیدا کړه او په آرشیف کې وه د شوکت عزیز وزیر سندره حتما به یې ورته نشر کړو.
بلې و که چېرته موږ سره دغه سندره وه نو خامخا به دې ورور ته دغه سندره نشروو او مننه کوم ورڅخه چې زحمت ایستلې و موږ ته یې ایمیل استولی و. له تاسو ټولو دوستانو څخه مننه کوم چې تل کوشش کوئ زحمت وباسئ او موږ ته لیکونه او ایمیلونه استوئ. نو یو لیک دی ما سره زه به دغه لیک ووایم. ما هیواد جان لیکلی دی وای سلامونه هدایت الله محبت ځلان د وردګ ولایت باندې چک د ولسوالۍ د سایوب د خکلی درې د مخدوم له خایسته نوابات د کلی اوسیدونکو یم او تاسو دغه لیک در استوامه به لیکلی دی وای نه می دیدن شي نه می صبر په غم لړلې یارانی ستړي دکړه او بیا لیکلی دی وای سندره راته د میرویس نجرابی په غږ نشر کړي او دغه د ډالی وی زما ټولو خغو ورونو ته نو ډیره زیاته مننه کوم له هدایت الله محبت ځلان څخه چې مونږ ته لیک استولې وو او هغه دوستانو چې مونږ ته ایمیلونه استولې هغه نه ام مننه کوم کچېره غواړي به هم خوراونه کې ګډون کوي دوستانو مونږ کولای شي چې ایمیل واستوي زموږ د ایمیل ادرس دی music@rferl.org په دغه ادرس کولای شي خبرونه کې برخه واخلي زموږ دغه ورور چې مای لیک ولستو نو د میرویس نجرابی په غږ سندره غوښته و نو هیوا جان کچیر ته د شوکت عزیز سندره مونږ سره نه و بیا به د میرویس نجرابی په غږ یو سندره نشر کو اها بله مننه کوم له ټولو دوستانو چې تخبرونه تر دې مهاله زمونږه ملتیا وکړه نو دا و د نن ورځې د سندرو ملمانه خبرونه چې تاسو ته ډالې شو تر بل خبرونه خوشاله و خوشاله ژوند لرئ
مننه زه هم ټولو اوریدونکو ته وخت غواړم هله د چې د روژې د ورځې پیډې رښتې رشي الله ممل
یو شالې په سر په لاس کې بل نیولې ده وړې جنې دې ګلاب بل نیولې ده وړې جنې دې ګلاب بل نیولې ده یو شالې په سر په لاس کې بل نیولې ده وړې جنې دې ګلاب بل نیولې ده وړې جنې دې ګلاب بل نیولې ده پګودر کې جنې دا غدا تورا لري سترګې باندې خلا ته کچ باندې پیر دارا لري ناس پګودر کې جنې دا غدا تورا لري زار 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 سخ زماز دې په من ګل نیولې دې وړې جنې دې ګلاب نیولې دې سخ زماز دې په من ګل نیولې دې وړې جنې دې ګلاب نیولې دې وړې جنې دې ګلاب نیولې دې یو د شند سری د بل د زای خایسته دا بل خواه وهله پسرو شند دنده صدا
یو دشن دسری دا بل دزای خایست دا بلخواهی و هلی پسر شند دنده صدا زار 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 یو خواهی ند که بل چار بلی ولی ده کوڑی جنه ده گلاب بلی ولی ده یو خواهی ند که بل چار بلی ولی ده کوڑی جنه ده گلاب بلی ولی ده تگ تگ یارانی شلے سوک مخدایا تور زلف زولانی شلے تگ زمانہ شو تگ تگ یارانی شلے سوک مخدایا تور زلف زولانی شلے تار زار 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 زار